سپین خبری
روکو راست
سپین خبری
روکو راست
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسې د دې استاسې لپاره نن د روکو راست او سپینې خبرې په پروګرام کې ز شفیع سردار او زما محترمه همکاره رویا زمانی به استاسې قربانی یو قدرمن او دوستانو د چې موږ نن د خبرونه یو لړسه متفاوته ده نو موږ غواړو چې نن پر صحیح موضوعګانو باندې خبرې وکړو هغه د کورونا د وایروس په وضعیت په موسمي حساسیتونو او ځینو نورو ناروغیو باندې چې تاسې ورسره ستونزې او مشکلات لري هغه هم کولی سئ چې موږ ته په 202 شپږ یو نهه یو دېرش پنځه دېرش باندې زنګ ووهئ او زموږ سره په خپرونه کې په تماس کې سئ نو موضوع عمومی موضوع ده او په خاص ډول موږ غواړو چې د کورونا د وایروس یعنی پر اوسنیو حالاتو باندې چې کورونا وایروس په افغانستان کې څونه کم سوی دی یا دا ناروغي څونه ډیره سوی ده کم سوی ده او په خاص ډول په ټوله نړۍ کې خو تر هر څه د مخه چې موږ ډاکټر صاحب سره د دې اول کور ودان چې موږ بلنه یو منله محترم ډاکټر صاحب نوروز حقمل چې د لندن په پوهنتون کې استاد دی د پلانډ وخت کې موږ بلنه یو منله زړه کور ودانې ځنې کومه خو محترم دوستانو لومړی به د معمول په شان چې همیشه اول خبرونه وایو نو لومړی به تاسو خبرونه واوري ورسته به راسو د خبرونې موضوع ته
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د معزول شوی حکومت یو شمیر پخوانیو لوړپوړو مامورانو د طالبانو پر انتقالي حکومت باندې غږ کړی دی چې د مذاکراتو په خاطر دې وسره کینی هغوی دا غوښتنه په ترکیه کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کور کې له خپلې غونډې نه وروسته وکړه د طالبانو د حکومت د مخالفې ملي مقاومت جبهې د مشر احمد ولی مسعود استازو هم په پرونی غونډه کې برخه اخیستې وه پاین وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د ملګرو ملتونو ریپورټر یا پلټون کې ریچارډ بنت ویل دي چې د طالبانو له یو شمیر حکومتي مشرانو سره په کابل کې ملاقاتونه وکړل نوموړي ویل چې حکومتي چارواکي له هغه سره د خپل ماموریت په 1700 کې همکاري کوي بنت په ترکیه کې مارشال عبدالرشید دوستم سره هم د ملاقات ذکر وکړ نوموړی وایي چې د طالبانو مشرانو ورته ویلي دي که دغه خلک له افغانستان سره د مرستې په غرض راځي دوی هرکلی کوي خو که غواړي چې جنګ پیل کړي نو د افغانستان ولس به ورته اجازه ورنه کړي ریچارډ بینت زیاته کړه چې د افغانستان پر رسنیو ستونزو او مشکلاتو باندې د غور کولو په غرض د یوې مشورتي غونډې په جوړولو باندې کار روان دی خو د رابللو لپاره نیټه تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوې د مزار شریف په خار کې د طالبانو یو نظامی موټر له یو ماین سره برابر شو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړ شوی د طالبانو د انتقالي حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونی شبکو خزو ژورنالیستان ته توصیه کړې چې پس له دینه به خپل مخونه پټي د دغه وزارت یو ان عاکف مهاجر امریکا اکثره نن د پنځشنبه په ورځ د خبرو په محل ویل چې دا پیغام په کابل کې ټول خبری رسنیو او تلویزیونی شبکو ته استول شوی دی ټولو نیوز هم په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي چې د طالب چارواکو لخوا ورته په دې اړه تحریری هدایت رسیدلې دي ټولو نیوز وایي چارواکو ورته ویل دي چې په دې اړه فتوا وروسته باندې لري او باید چې پیروي وکړي چارواکو د خزو ژورنالیستانو او خبریالانو د مخونو د پټولو په باب نوې هدایت په داسې حال کې جاری کړل چې ژورنالیستانو د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې نن د پنځشنبه په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځله د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال او د حکومت مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د نوو هدایتو د جاری کیدو نه څو ساعت وروسته خبریالانو ته وویل چې دا یو دینی وجیبه ده او هیڅوک ورنه مستثنا نه دي مجاهد د مطبوعاتي ازادیو د سرغړونو په اړه د نظر ثانی په غرض د نوي کمیسیون د جوړولو اعلان هم وکړ ژورنالیستانو پر طالب چارواکو باندې غږ کړی چې پر مطبوعاتو باندې د لګول شوي مالیاجات لري کی دا وخت له ډېرې سختې تنګسې سره مخامخ دي او خپل مالیه نشي تحویلولی د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان د حکومت د ولړپوړي حیات او د پاکستان د طالبانو د تحریک یا پی ٹی ٹی د استازو ترمنځ په کابل کې مذاکرات پای ته رسیدلي دي. دا مذاکرات د طالبانو د انتقالي حکومت په قربتوب رابلل شي وو. د حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل د دغو مذاکراتو ملاتړ کوي او د یو سوله ییز حل هیله لري. مجاهد زیاده کړه ممکن چې په راتلونکي وخت کې به د دواړو خواو ترمنځ د سولې نور مذاکرات هم وشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د پلټن لپاره د ملګرو ملتونو رپورټر ریچارډ بنت ویلي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د څار د آزادې مؤسسې یا اے آئی ایچ آر سی فسخ کول یو ستر په شا تګو. نوموړي ویل چې دا موضوع به له برحاله چارواکو سره تعقیبوي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن نن د پنځشنبه په ورځ جنوبي کوریا او جاپان ته سفر کوي. ښاغلی بایډن دا سفر په داسې حال کې کوي چې تیر هفته یې د جنوبي ختیځې آسیا د همکارۍ د سازمان یا آسیان سرمشریزه غونډه رابللې وه. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا چې له ښاغلي بایډن سره په دې سفر کې ملګری دا وایي چې په یوکران کې د روان جنگ باوجود د آسیا پر نیمې وچ باندې د بایډن د ادارې تمرکز دا حقیقت څرګندوي چې متحده ایالات د هند او پاسفیک د سیمې له هیوادونو سره د خپلو دو اړخیزو اړیکو پراخولو ته په ترجیحي بنیاد لومړیتوب ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو په یو شمیر ایالتونو کې په تیرو څو اونیو کې د هغو کاونټیو یا ولسوالیو شمیر درې چنده زیات شوی دی چې له سره د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. په ځانګړې توګه د نیویارک ایالت چې د تیرې یوې میاشتې په دوران کې د کوینونس د اوبای ناروغۍ د مثبتو پېښو شمیر د دغه ایالت په یو شمیر کاونټیو کې دوه چنده لوړ شوی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو او لویدیځو انډیوالانو د یوکرین د جنگ په وجه د روسیې پر اقتصادي ضربناو او یو شمیر با نفوذه روسانو باندې ملامتونکي بندیزونه لګولي دي، خو د دې باوجود د روسیې د ځینو مهمو اقتصادي سکتورونو وده هماغسې دوام لري. داسې ښکاري چې بندیزونو پرې چندان زیات اثر نه کړی. د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د الکترونیکی گیمونو په یو غټ شرکت نینټندو کې 3.3% ونډه واخیسته. دغه شخصي کمپنۍ د محمد بن سلمان د خیریه فاونډیشن یا بنیاد لخوا اداره کیږي. محمد بن سلمان د دینه مخکې د کمپیوټري گیمونو یا لوبو د شرکت 1% ونډه اخیستې وه. د دغه شرکت ټوله سرمایه 6.9 میلیونه ډالر ده چې له 3 میاشتې زیات د شاهزاده محمد بن سلمان ملکیت دی. په زیات شمېر سعودي ځوانان دغو کمپیوټري لوبو ته راجذب شوي دي. د هند کرکټ د ملي ټیم یو پخوانی غړی نوجیت سنگ سیدو چې 50 کاله عمر لري او دا وخت د یو سیاسي ګوند غړیتوب لري، د پنځشنبه په ورځ د قتل په یو دوسیه کې د مجرم پیژندل کېدو وروسته د محکمې په حکم د یو کال په بند محکوم شو. پر سیدو باندې دا تور لګېدلې و چې په 1980 کال کې د خپل یو ملګري په ملتیا یو سړی په وهلو وهلو وژلی و. د خبرونو پای
روکو راز صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با همکارم شفا جان سردار. امروز در مورد این صحبت میکنیم که سازمان جهانی صحت گفته که از آغاز همگیری ویروس کرونا در افغانستان تا حال 7685 نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان خود باختند. این سازمان روز گذشته با نشر گزارش گفت که در این مدت 178996 نفر در یعنی در افغانستان به بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس مبتلا شدن و یافته های سازمان همچنان نشان داده که تاکنون بیش از 90% بیماران کووید 19 در افغانستان دوباره شفا یاب شده است.
بله بیا هم تاسو یو خبرونه ته شرغ لاس قدر مون اوریدونکو لکه څنګه چې زما همکار رویا زمانی وویل چې نن غواړو چې د محترم ډاکټر سره صاحب سره په خبرونه کې د روغتیا د نړیوال سازمان چې ویل دي په افغانستان کې د کورونا د وایروس پیدا کېدو څخه تر دا مهاله لکه څنګه چې زما همکار وویل او وسو شپږسو اتپ پنځه اتیا ناروغان مرسوي دي. نو په دې سره موږ د کورونا وضعیت په نړۍ کې البته چې څه ډول دی په خبرونه کې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل چې په لندن کې د پونتون استاد زموږ سره مل مادي. نو لومړی به ډاکټر صاحب ته شراغ خلاص وایو. ډاکټر صاحب خیر خلاص.
مننه زما هم نیکه هلې تاسو ته لوی جان ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامات اوسئ. لومړی پوښتنه به محترم ډاکټر صاحب ستاسو څخه وکړم چې دا وخت لکه څنګه چې مخکې مو وویل په نړۍ کې د کورونا د وایروس وضعیت په څه ډول دی؟ بیا به راسو په افغانستان کې به هم پر وژغېږو او پر ناروغیو او پر بعضې اعراضو علایمو وو چې ټوله نړۍ نن ورځ په دې ناروغۍ باندې هم پوهیږي او هم په اخته سوي دي. یعنی که زه ووایم چې په سولو کې 90% خلک به اخته سوي په نړۍ کې دا به دغني. خو په هر صورت محترم ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. لکه تاسو اشاره وکړل اصلا د کورونا راتګ نړۍ د دې مخکې دینه چې کورونا راځي په طبقو تقسیم شوی وي، یعنی غریب ملکونه، متوسط ملکونه، هغه ملکونه چې امکانات زیات لري. د کورونا پراتګ سره متاسفانه دغه تقسیم بندي نور هم زیات شوله، یعنی فاصله د دې ملکونو ترمنځ چې غریبي متوسط ډول سره او اقتصادي وضعیت د خې پر مخکې دیږي وضعیت خلک د ډیر پر مخکې ملکونو په حساب باندې وایو، نو دغه لیسات د کورونا وضعیت په خکېدو ده، یعنی واقعیت په کمیدو دي. حتی که چېرته واقعیت زیات هم شي په یو مرحله کې په بعضو ملکونو کې او ملکونو کې د واکسین د تطبیق کچا لوړه ده، نو که چېرته مثبت کیسونه هم زیات شي د مړینې کچا په کې ټیټه وي. ولی متاسفانه که موږ تاسو غریبو ملکونو ته وګورو، په غریبو ملکونو کې متاسفانه چې د تشخیص د ظرفیت د ټیټوالي له کبله ډېر مشکله ده چې ښایي نن ووایي چې کوم ملک واقعیت څومره دي غریبو ملکونو کې. او همداسې د مړینې کچه تاسو همکارو ته اشاره وکړه چې وزره و اته سو څو نفر هم شوي دي په افغانستان کې. دا د درې دلیل کېدای شي. لومړی دا ده چې موږ تاسو په افغانستان کې د تشخیص او د تداوی مرکزونو متاسفانه او یو سلنه وستل شوی دي. د دغه تغیرات د 15 د اگست باندې دغه نوی نظام راغی. د نوی نظام د راتګ سره بنګجاني چې دیغوی ډېر د افغانستان کې د کورونا د تشخیص درملنې حتی د وقایې او د واکسین په اړه کې د خلکو د معلوماتو د کچې د لوړولو په اړه کې کوم پروګرامونه درلودل، متاسفانه هغه په شدت سره یو دم بند شول. نو د دې پر اتاک سره او متاسفانه موجوده نظام کې د ظرفیت نشته چې هغوی وایي چې موږ د کورونا د لپاره د مشخص ستراتیژي لرو، او هغه مشخص ستراتیژي نړیوال ته وړاندې کې او نړیوال هم هتا په دې وویری چې ته په نړۍ کې یو ملک د کورونا زیات واقعیتي هغه د ټول نړۍ لپاره خطر کېدلی شي. دوه دلیل دي. یو دا چې په کوم ملک کې د کورونا واقعیت زیات دي هلته چانس د دې ډیر ده چې نوې بڼه د کورونا موږ تاسو مختلف نمونه د انډیا ولا او د یو کی ولا او مکسیکو ولا او د ساوث افریقا ولا او جنوبي افریقا ولا او کنه په غیر مثال موږ تاسو ولیدل، نو په کوم ملک کې چانس د دې زیات دي چې هغه زیات واقعیت ولیدل شي د تشخیص او د درملنې کچه ټیټه وي، هلته د دې چانس زیات چې باید چې مختلف نوې ډولونه وکتل شي ولیدل شي. او دا غو نوې ډولونه د کورونا دا د واکسین په مقابل کې یو اندازه مقاومت لري، او څومره چې مقاومت د واکسین په مقابل کې زیات شي هغه د واکسین مؤثرات راټیټي حتی د مړینې سبب هم کیږي. نه د همدې لپاره نړیوال سازمان روغتیایي سازمان یو خبره کوي چې هیڅ څوک محفوظ نه ده، هیڅ ملک محفوظ نه ده تر څو پر چې ټوله نړۍ محفوظه شوی نه وي. یعنی که په ټوله نړۍ کې واقعیت راټیټ شوی نه وي هغه په دریو ملکونو، څلورو ملکونو، لسو ملکونو، پنځلسو یا حتی تر اتیا فیصد ملکونو په کموالي سره چې واقعیت په اتیا فیصد د نړۍ په هیوادونو کې راکم هم شي بیا هم هغه شل فیصد او لس فیصد هم نړۍ ته خطر ده. خو که خلاصې کو د نړۍ اوسنی وضعیت یو شکل نه ده غریب بلکونه ډیر په بد حالت کې دي چې امکانات کم دي او هغه ملکونه چې امکانات زیات دي هلته د واکسین د تزریق د کچې د زیاتوالي له کبله وقفات کمیدو دي او حتی وقفات هم ولیدل شي د مړینې کچې کمیدو.
بله ډاکټر صاحب، اکمل میخواستم از شما پرسان کنم، طوری که شما گفتین که در کشورهایی که پادر یعنی ثروتمند، کشورهای ثروتمند مثل اینجا که مثل امریکا، گزارش ها از کاهش ای ویروس یعنی ابتلا به ای ویروس کمتر گزارش میشه، طوری که شما گفتین در کشورهایی که غریب یا با درآمد کم هستن بیشتر افراد مبتلا میشن. عدم آگاهی خب یک موضوع، یک موضوع است. مگر دکتر صاحب، در این کشورها مردم اعتنای زیادن به این ویروس نمیکنن، شما توصیهتان در این بخش چی است به مردم و دلیل دیگر چی گفته میتونین که چرا بیشتر در کشورهایی که با درآمد کم هستن این مرض زیادتر شیوع پیدا میکنه؟
دو موضوع جدا است. اول که ما شما تاثیرات چیز میبینیم، تاثیرات سیاست مدارا و سیاست از در سکتور صحت میبینیم. یک مثال بسیار عمده را که من خدمت شما عرض کنم، 45 روز پیش از اینکه واقعات اولین واقعه کرونا در دنیا دیده شوه، در سطح دنیا پانتونی جان هاپکین یک ارزیابی را کرده بود، دیده بود که کدام چقدر دنیا آماده از این سر کدام پاندمی دیده مانند کرونا، چقدر دنیا برای پاسخدهی مناسبی از این موافقت موافق است یا چقدر آمادگی داره. در وقت ما دیدیم که امریکا کشور اول بود و برطانیا کشور دوم بود در دنیا، 45 روز پیش، یعنی فاصله بسیار کم بود. ولی ما شما دیدیم که امریکا و برطانیا نسبت از این که سیاست مدارای از یا به ساینس عقیده نکردن در رئیس جمهورها و زمامدارای امور، شما دیدیم که مردمی در امریکا و در برطانیا حتی در دنیا بلندترین شد. کشورهایی که اعتماد زیاد به مشورای سی کردن، بس اما مشورایی که سانزانا می دادن دو کشورها فای استفاده کردن، استفاده از می کردن، مثلا نیوزیلند بر شما گفتم می تانیم، یا هنگ کنگ گفتم می تانیم، یا کره جنوبی را گفتم می تانیم، یا تایلند را گفتم می تانیم، یا کشورهایی بوده که زیاد به مشورای سیهی، به مشورایی را که دانشمندای مربوطه برای حکومت ها دادن استفاده اعظمی کردن. ولی کشورایی را که شما ما شما گفتیم که نه امریکا، در امریکا اصلا واقعیت کم بود پیش شده که سطح پوشش واکسین زیاد شده. ولی یک چیزی که بسیار عمده است در امریکا هم تفاوت زیاد است، در امریکا خصوصا تفاوت بین مردمایی که پوشش به خدمات چند صد داره. معمولا مردمایی که در امریکا هم وضعیت اقتصادیشان خود متفاوت شما میدانید، او طبقه مردمی که حتی در دنیای بسیار پیشرفته هم به خدمات سی دیگر دسترسی درست نداره، امراض ثانوی داره، فرزن شکر داره، امراض قلبی داره، دیگر تکلیف های مزمن داره، اینیا هم اگر مصاب میشه مرگومی زیاد میشه. ولی تا که واکسین نگیره، اگر واکسین بگیره مشکلش کم میشه. در افغانستان شما اشاره کردیم، در افغانستان خود قبلا ما اشاره کردیم که ظرفیت تشخیص و تداوی کم است. همین که مردم فوت میکنه، ما شما در افغانستان به کدام سرتیفیکیت یا کدام سند فوتی نداریم. از همون خاطر دلیل قصد نمیفهمم که این نفری که فوت کرده از کدام، از باعث چی بوده. من یادم میاد در سال اول کرونا، در سال 2020، در سروبی 44 نفر از باعث کرونا فوت کرده بود و حتی یک هفته بعد که سروبی یکی از ولسوالی های کابل بوده، یک هفته بعد همکارای صحت رفته بود پرسان میکرد که آیا یک باعث کرونا فوت کرده یا غیر کرونا. ولی مردم سطح آگاهی پایین بوده، مردم هایی فکر میکرد اگر ما بگیم که از باعث کرونا بوده، شاید میت ما را جسد یزی را ببره در کابل معاینه کنه در جایی که لابراتوار پیشرفته است. از اون خاطر سطح آگاهی در هر کشور به هر اندازه‌ای که پایین باشه، این مستقیما تاثیر میکنه به سطح پوشش و واکسینا پایین میکنه و اهتمامات وقایوی را پایین میکنه، از اون خاطر شانس انتقال ویروس زیاد میکنه.
بله، ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب، راوسو وضعیت چې د کسام د کورونا پیښه په افغانستان کې البته مثبت پیښه بیا هم کمی سوي دي، او په ټول نړۍ کې دا چې د واکسین کچا لوړه سوي ده، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول یعنی واکسین سوي یو، او په امریکا کې خصوصا موږ پر دې باندې خبري وکړو، دلته په متمدن مملکتو کې چې راوسو امریکا ته اول، دلته اکثره ماشومان هم اوس په کورونا باندې اخته کیږي چې البته په دوی کې د سینې کمی او د کورونا مثبت پیښې یعنی مثبت د نتیجې راسي. خبره دا ده ډاکټر صاحب چې ماشومان اکثرا واکسینونه هم نه کوي، نو کچېره دوی په کورونا باندې اخته سي د دوی ته تاسو څه توصیه کوي چې کورنۍ به څور سره وکړي؟ مهرباني وکړئ.
دریم موضوعاتی
بله.
اول مخکې دینه چې کورونا باندې اخته شي باید کوشش وکړي فامیلونه کوشش وکړي چې خپل ماشومان هغه چې روغتیاي سکتور او ته پیشنهاد دی چې دغه مرحله کې باید واکسینو کې واکسین ته توجه وکړي، واکسین خپل وخت وکړي. دویم مرحله د واکسین وروسته هغه وقایوي اهتمامات چې موږ تاسو د ماسک نه استفاده کول او فاصله مراته ول او شکل توخیږي باید اقلا نه مخپټ کی یا چانس دې زیات دي اجازه زیات ورنه کې چې وایروسونه موي تلل شي بل څوک ترونی شي. نو دغه دوه اهتمام دې دغه مرحله ته باید توجه وکړي. دریمه مرحله چې کله ماشوم یا هر څوک په کور کې وفا مصاب شول که چیرته دوی هغه مرضونه ولري طولانی مدته مرضي اوږدمهاله مرضي هغه ناروغي چې د وضعیت مقاومت کم کړی لکه قلبي مرضي مو اشاره او توکله شکر مو اشاره وکړه حتی د ایکس ناروغي او اشاره او توکله دغه واقعیت دغه مرضونه کول لري دغه انسانو هر څوک چې ویني چې دغه په دوه انسان د طبقه انسانانو کې د بیمارز مړینه کا چل وړه ده نو باید کوشش وشي چې د روغتیاي مرکز ته ورسي.
بله ډیر مننه.
بله ما هم دغه خبره
مهرباني وکړه.
بله مهمه خبره که چیرته مصاب شول او دی په کور کې پاتې شول بیا هم روغتیاي مرکز ته اول ورنه کې اوس موږ تاسو ته غربي نړۍ کې د امریکا او اروپا په دې ملکونو کې تستونه موږ تاسو لرو هغه تشخیصیا تستونه لرو چې په ډیر په اسانۍ سره په سرات سره تست معلومولای شي دا اوس مثبت کمن کې دا کوم مثبت او کوم مثبت باید د کورنۍ د نورو غړو نه باید جدا کړو موږ تاسو چې مستقبل اتاق ورکو
بله.
او که چیرته موږ تاسو دغه مرحله کې کومک کو نه کو د روغتیاي سیستم په سپارښتنه ته توجه نه کو نو بیا حتی په ماشومانو کې هم احتمال دي دیسته چې دوی نور ناروغي ولري حتی د مړینې سبب ګرځي
بله.
یعنی د کورونا نه هیڅ طبقه زموږ تاسو د انسانانو ډیره خوندي نه ده تر څو پرې چې هغه احتمال واکسین او نور سپارښتنه چې روغتیاي سیستم پیشنهاد یې هغه ته توجه نه شي.
دکتر صاحب اقمال میخواستم در این بخش برنامه شما ای را بپرسم که چیزی که ما شخصا تجربه کردیم یک بار و دوباره می ابتلا به این بیماری بود، شما اگر از نگاه طبی بر ما معلومات بدین که اگر مثل ریزش ها یه دفعه ریزش میگیریم بعد میگیره تا کرونا عین چیز است، برای کرونا دلیلش چی شده میتونه که بار یک فرد مبتلا به این ویروس میشه و چقدر میتونه که بدن انسان ضعیف بسازه؟
بازم بسیار دو موضوع بسیار عمده است که خدا کنه کمی شنونده ما شما به این متوجه شن. اصلا کرونا واکسینه که ما شما میگیریم کرونا را از بین نمیبریم، مقاومت زیاد بلند میبریم و تاثیرات کرونا را پایین میاریم. همونطور مثل که ما شما ریزش میشیم، ریزش همیشه میشیم، زیاد میشیم و میبینیم که در اروپا اصلا در بیکام شاید این چیز باشه واکسین داده میشه. واکسین از خاطر ازو داده میشه که چطور مقاومت عضویات بلند ببره و وقتی که ویروس داخل عضویات ما میشه تاثیراتش کم شد. این در اول اگر یاد شما باشه میگفتیم که حتی مقاومت واکسین هم که میگیریم شش ماه بعد دوره معافیت یادید خاتمه میاد. از اما خاطر باز دوز دوم شد، دوز سوم شد، داله بوستر دوز، یعنی دوز تقویتی ما که میگیم دوز میگیم با وقت دیگه که بسیارم در شما شنیدیم از این تمام در قسمت واکسینا گفتیم که مأثریتش 70% است، 80% است، 90% است. 70 و 80 و 90 که میگیم این به این مانا که 100% ما شما رو وقایه نمی کنم و 90% شانسی عزیز حتی اگر ما شما در جریانی که واکسینه گرفتیم و کمتر از 6 ماه چون معافیتی که تولید میکنه معافیت واکسین کرونا و یا حتی اگر ما مصاب شویم از باعث مصاب شدن هم در آخر وقتی که ما صحتمند میشیم معافیت تولید میشه. این معافیت 6 ماه دوام میکنه. حتی در جریان 6 ماه هم ما میشه که مصاب شویم. از خاطر از این تمام واکسین ها رو شما میبینیم اگر پایزر است، اگر مدرنا است، اگر جانسن این جانسن است یا معافیتی از این ها 100% نیست. در اونجا میگه که 85% است. 85 به ایمانه که 15% مردمایی را که حتی واکسین هم میگیره در جریان 6 ماه هم به این مصاب میشه.
بله.
و وقتی که ما شما را مصاب میکنن که زیاد هموطنا را خودانا خودتا معلومات چند مخشوش نشوه، ما مصاب میشیم با گرفتن واکسین سرعت مرض و یا خطر مرض پایین میره.
بله.
آخر مرمونی
سلامت وسی ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب حقمل. یو پښتنه دلته ډاکټر صاحب دا هم وخلګو ته او البته دلته دغه د کورونا د ناروغي او د بازي موسمي حساسیتونو ترمنځ هم څوک په اصطلاح په اندیشنه کې اچوي او داسې اشتباهي د کیږي چې وای هغه موسمي حساسیت یې مګر د پر کورونا بولي. خو ځینې وختونه د انسان بدن تاسو ته معلوم دی چې د ځینو شنګا او ګارد وو د ځینو پدا خصوصا د پسرلی په موسم کې چې درخت او ګلان غوړیږي او هغه فرزن بعضی حساسیتونه پیدا کیږي. دغه حساسیتونه اکثره کورنۍ ډیر په تشویش کې اچوي، خصوصا د اوسنۍ حالات کې چې موږ په امریکا کې یو او په نورو نړۍ کې په افغانستان کې ځینې ریزشونه راځي چې هغه هم ترچې ورسره یې د ستوني درد ورسره یې فرزن د سترګو څخه یې اوبه راتویږي دا ټول د غوږ درد ورسره یې. مګر ډاکټران اکثره په دې کې اشتباهي سی وایي دا به کورونا یې، مګر وخت چې دوی ټیسټ وکړي یا دوی هغه وګوري هغه کورونا دوی نه یې او د دوی موسمي حساسیتونه یې. نو تاسو ودا کورنۍ ته تاسو معلومات ورکړئ چې دوی د موسمي حساسیتونو په باره کې چې هغه ځینې مشکلات دوی ته پیښیږي دوی باید څه وکړي او څونه مهرباني وکړئ.
ډیره مهمه خبره تاسو اشاره وکړه. اول خو موږ تاسو ته د انسانانو ژوند ژغورنه ټول نه مهمه ده. نو هغه غریب ملکونو کې دا چې د مړینې کچه هم په یاد لرل ملکونو کې که دقیقې احصایګری شوي یا په بازي ارقو مهوادونو کې شته، هلته هم د مړینې کچه لوړه په دې ده چې اکثرا که چې په کورونا مصاب شین وای چې دا به کورونا نه یا او که چېرته مصاب شوی نه یې مشکوکی. نو په هر صورت دوی باید یوازې روغتیایي مرکز ته لاړ شي. روغتیایي مرکز ته تک سل په سل مهم په دې ده که چېرته یو نفر په کور کې په کورونا مصابي او دلته موږ تاسو د وقایوي اهتماماتونه استفاده ونه کو دغه ټول کور کې دلی شي مصاب شي. او بیا خو د غریبو ملکونو کې د افغانستان په شمول دلته موږ تاسو د واکسین د تطبیق کچه ډېره ټیټه ده، ډېره ټیټه ده، یعنی شل نه تر 1500 تر دومره حدود کې ده. نو اتیا فیصد خلک د موږ تاسو واکسین شوی نه دي. دا په دې معنی چې په اتیا فیصد کې احتمال دی چې تاسو د واکسین سره د کورونا سره د مرض خطر زیات وي. نو که چېرې ته په کورونا مشابه مرض هم د مصاب کیږي لکه ریزه شو دا موږ تاسو اشاره وکړه، تبه ولري، ټوخی ولري، ځاندردی ولري، ستونی درد کی یا د پزنه کله کله د بوی خوني وږي، د خولې مزه خنشي، د اشتیاي را پیدا شي، د ځاندرد را پیدا شي، په دغه مرحله کې باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. حتی د ډاکټر لپاره هم دا ډیره سخته ده چې دقیق اطلاق بدی وکړي چې دا کورونا ده که کورونا نه ده. زموږ لپاره حتی غربي نړۍ کې خو حتی ماشومان ته هغه ورکول چې ستونه ورکول کیږي چې تاسو کور کې که چېرته دغه راز علایم درلودله تاسې اوله دغه ټیسټ وکړئ چې په سرعت سره کنه را پېټېست کوئ چې په سرعت سره په چټکۍ سره تاسې مشکوکیت معلوموي. د دغو ټیسټونو چې د کورونا کې په غربي ملکونو کې ورکوي دا سم په سله دقیق نه دي، یعنی موږ د تباغت په لحاظ هغه اساسیت سنسیتیویتي او سپیسیفیسیټي چې ورته وایو او دقت د دې کچه ټیټه ده. د دې لپاره بیا روغتیایي مرکز ته که چېرته مثبت کېدل دا باید مغه پیشرفته د پی سي آر ټیسټ معلوماتو لپاره بیا هم روغتیایي مرکز ته لاړ شي چې هلته دقیق معلوم کړي چې دا مثبت ده که مثبت نه.
بله محترم ډاکټر صاحب،
افغانستان کې موږ تاسو په روغتیایي مرکزونو کې د نیک مرغه یو اندازه ټیسټونه لرو. نو که چېرته په کورونو کې څوک په داسې اراز آلایم شي دا موږ اشاره ورته کړل له مصاب کېږي، خو د روغتیایي مرکز ته مراجعه یاول کی که چیرته منفی کوئی تشویش کم ده که چیرته مثبتی چې د کورونا نه نور غړي چې خصوصا هغه چې قلبي مرزونه شکر ولري خصوصا نور د چا مرزونه ولري چې د مرض سره د زیات وخت کورونا د مصابیدو سره د مرض سره شدت
خطر زیات. او عرض مزرعت د وخت خبرو نشر خبرو را میشنویم، دوباره به شما برمیگردیم.
بله بن ډاکټر صاحب تاسو په لین کې زموږ سره اوسئ، نو خبرونه به واورو بیا به وروسته دې موضوع ته راځو.
مرحبا.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. وزارت امر به معروف و نهی از منکر و وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک اقدام تازه با تلویزیون های محلی افغانستان دستور دادند که پس از این مجریان زن هنگام ظاهر شدن در این تلویزیون ها باید صورتشان را بپوشانند. تفصیل بیشتر را در این مورد از لینا روزبه میشنویم.
شبکه طلوع نیوز گفته است که نمایندگان این وزارت ها این دستور جدید را به تمام شبکه های تصویری موبی گروپ که تلویزیون های طلوع لمر و طلوع نیوز بخشی از آن است ابلاغ کردند. با گفته این مسئولین موبی گروپ، نمایندگان وزارت های امر به معروف و نهی از منکر و اطلاعات و فرهنگ طالبان هنگام اعلام این دستور آن را حکم قطعی و غیر قابل بحث خواندند. طالبان این دستور را به تمام تلویزیون های فعال در افغانستان شریک کردند و از مسئولین رسانه ها خواستند که گردانندگان زن باید در جریان برنامه پوشاندن صورتشان را جدی بگیرند. صبح امروز نیز بسیاری از مجریان زن در تلویزیون های محلی افغانستان چهره های خود را با ماسک پوشانده و در برنامه ها ظاهر شدند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده، ولی زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه در مراسم گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات گفت که رسانه ها و اطلاع رسانی یکی از ارزش های این کشور است و به گفته وی از آن حمایت خواهد شد.
مقام های طالبان در ولایت بلخ می گویند که یک موتر نظامی مربوط به قول اردوی 209 الفت این گروه در شهر مزار شریف آماج انفجار یک ماین قرار گرفت. محمد آصف وزیری سخنگوی طالبان برای قماندانی امنیه ولایت بلخ گفت که این انفجار حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر مزار شریف به وقوع پیوست. آقای وزیری افزود که هدف این انفجار موتر کارمندان ملکی قول اردوی الفتح در این ولایت بوده است. او از ارائه جزئیات در مورد تلفات این رویداد خودداری کرد، اما برخی منابع میگویند که در این انفجار 3 نفر زخمی شده است. از سوی هم برخی شاهدان محل این رویداد گفتند که در این انفجار چندین نفر کشته و زخمی شده و بیشتر قربانیان این رویداد کارمندان ملکی و نظامی این قول اردو بودند. تا اکنون مسئولیت این انفجار را گروه برعهده نگرفته، اما پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در سال گذشته گروه داعش چندین حمله را بر اعضای طالبان انجام داده است. جو بایدن امروز نخستین سفر خود را به آسیا به حیث رئیس جمهور امریکا آغاز می کند. قرار است رئیس جمهور بایدن در این سفر در سیول با یون سوک یول رئیس جمهور جدید کوریای جنوبی و در توکیو با فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن ملاقات کند. ناظران می گویند که هدف از سفر جو بایدن به کوریای جنوبی و ژاپن ارسال پیام به بیجینگ است که نباید چین با الهام گرفتن از اقدام روسیه در اوکراین دست به اقدامات مشابه در آسیا به ویژه تایوان بزند. انتظار می رود که جو بایدن در این سفر 5 روزه حمایت واشنگتن را از تلاش های کوریای جنوبی و ژاپن به خاطر عصری سازی اردوهایشان نیز اعلام کند. جزئیات بیشتر این سفر رئیس جمهور بایدن را در بخش گزارش ها خواهید شنید. روسیه می گوید که شمار جنگجویان اوکراینی که در فابریکه تولید فولاد شهر ماریوپول تسلیم شده اند به 1730 نفر رسیده است. مقام های نظامی روسیه امروز گفتند که در 24 ساعت گذشته 771 اوکراینی دیگر سلاحشان را به زمین گذاشتند. این فابریکه آخرین پایگاه نیروهای مقاومت اوکراین در ماریوپول است و وزارت دفاع این کشور روز سه‌شنبه به نظامیان مستقر در این فابریکه دستور تسلیم شدن به روسیه را داد. مقام ها در کیف تا اکنون در مورد شمار دقیق جنگجویان اوکراینی در فابریکه تولید فولاد ماریوپول اظهار نظر نکردند، اما گفتند که ممکن سربازان تسلیم شده اوکراینی با سربازان روسی تبادل شوند. الکساندر موتوزانیک سخنگوی اردوی اوکراین گفت که حکومت کشورش نمیتواند به گونه علنی در مورد سرنوشت سربازان تسلیم شده اظهار نظر کند، چون به گفته وی مذاکرات برای نجات آنان جریان دارد. اما روسیه هر گونه موافقت در مورد تبادله سربازان تسلیم شده اوکراینی را رد کرده است. سانا مارین صدر اعظم فنلند می گوید که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تا اکنون به خاطر استقرار سلاح‌های هسته‌ای یا ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی در فنلند ابراز علاقه نکرده است. خانم مارین که به خاطر ملاقات با ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا به روم رفته، در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی همچنان گفت که به باور وی موضوع مخالفت ترکیه با پیوستن فنلند به ناتو از رای مذاکره حل خواهد شد. فنلند و سویدن دیروز به خاطر پیوستن به ناتو رسما درخواست دادند، اما ترکیه یگانه عضو مسلمان ناتو گفته است که با پیوستن این دو کشور به این پیمان نظامی مخالفت خواهد کرد. پایان خبرها.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو بیا هم سلام، ستاسی ده حوصله سخه دیر مننه چی خبرون مهم و اوریدله. خو نن په خبرونه کې د محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل سره چې په لندن کې استاد دی، د کورونا په وضعیت چې په نړۍ کې د کورونا د وایروس په وضعیت باندې خبرې کوو، او همدارنګه په موسمي حساسیتونو او ځینو نورو ناروغیو چې د کورونا د وایروس څخه اکثره هغه ناروغي په اصطلاح خطر ډیر ورته پیښیږي، نو پر دې باندې موږ خبرې کوو. دا ډاکټر صاحب سره مو د حساسیتونو په اړه کې خبرې کولې. محترم ډاکټر صاحب، حساسیتونه ډاکټر صاحب څه ته ویل کیږي؟ یعنی اکثره خلک چې په حساسیت اخته سي، ولې حساسیتونه بعض وخت داسې زموږ او ستاسو په اصطلاح کې هم راځي چې وایي دا جنیتیکي تاثیرات هم لري، نو په دې خاطر باندې که تاسو راته وایئ ډاکټر صاحب چې حساسیت څه ته ویل کیږي او څنګه ځان ځنې وساتو. مهرباني.
حساسیت د ساده ډول سره د دې پر اساس موږ تاسو ګرن اوریدل کی پوښی اصلا د وضعیت عکس العمل د بازو شانه په مقابل کې د باز خارجي کدل چې د ګلان او تخم سره باز خلک تاسو وګورئ وي حساسیت نه درلود، ګرد سره نه حساسیت درلود، یا حتی باز وخت د غذایی مواد په مقابل کې حساسیت پیدا کیږي، یا د دوا او درملو د خوړلو په جریان کې پیدا کیږي، او یا حتی باز وخت خلک وي وي دا غطر قلمی چه رنگ دی کور می رنگی ده در بوی سرمی ده سخت اساسات خود. یعنی اکسل عمل دی وضعیت ده دی خارجی هرشی مواد پا مقابل که، یا دی هوا پا مقابل که، یا خود خوراک پا مقابل که، یا حتی دی درمال پا مقابل که، و دی دیگه پاره دی حساسیت یا بهترین الارم داده چه اکثرا تداوی تا ضرورت نلدی هغه خلق چه دی هرشی سر اساسات لدی کوشش بایدی که دیگه نوزان وسط. یعنی ځان وقایه کی یاد چې همیشه موږ تاسو وایو چې وقایه بهتره ده د مالجنه، ولکه هم دا ځکه که هر دوا موږ تاسو اخلو،
بله،
او وخت کې هر دوا را مو شما میگیریم به حتی برای تداوی حساسیت. یک عالم از بنام بروزلوز در سال 1849 وقت گفته که هر دوا زهر است و هر زهر دواست. یعنی هر دوایی را که ما شما میگیریم، اگر پاراستامول میگیریم، اگر هر دوای دیگه رو باشه، او دوا عوارض جانبی داره. حتی اگر تداوی حساسیت میگیریم یا برای دیگه گفتان میگیریم، دیگه پر لحاظه خودتر است که ما شما خود وقایه کنیم. ضرورت به این نباشه که ما دوا را بگیریم. اگر دوا بسیار عادی معلوم میشه برای هموطنهای ما، شاید این پاراستامول هم عادی معلوم شود و زیاد استفاده میکنه. ما وقتی که در قرا و قصبات افغانستان دکتر بودم، میامد حتی در خلطه برای ما میاورد و ما بالاخره عمود مریضای تمام وطنای ما شما که از پاراستامول زیاد استفاده میکرد، ما دیدیم که جگرشان از بین رفت. یعنی عوارض جانبی پاراستامول هم ایتوی نیست که همیشه یا بگیره. حتی دیوار اگر میگیره، انتیبیوتیک که اگر میگیره، دوای ضد میکروب میگیره، اینیا هم یکی در افغانستان ای که کیفیت دوا خراب شده، تاثیرات دوا بسیار ضعیف شده. دلیلش اینه که ما دوا بسیار من حیث توفای استفاده میکنیم، مثل غذا و استفاده کنیم، مثل یک میوه و استفاده کنیم. دیگر به لحاظ برای تداوی حساسیت و یا امراض دیگه ای که امکانات وقایوی باشه، ضرورت به معالجه نداره، باید خود وقایه کنیم.
بله، ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. بیا به هم زیو پشتنه ستاسو څخه وکم چې ډاکټر صاحب په لیرو پروتو سیمه کې چې غریب خلک الته هم ډیر اوسیږي، کلینیکونه نسته، ډاکټران نسته، او دی په داسې امراض او اخته کیږي او بخښي چې اکثره لکه څنګه چې موږ اوس ویل چې موسمي بدلون چې راسي په خاص ډول لکه په سړی کې چې د ګلان او درختي اکثره خلک اساسیت نور سره لري دا خلک د خاورو سره ډیر په اصطلاح مخي نو تاسو وهغه خلکو ته چې هغه د دغه سي یو محیط سره یا د دغه سي یو ماحول سره دوی چارانه لري او دی ورسره مخامخته او په اساسیتو باندې هم اخته کیږي مګر نه ډاکټر ته تللی سي او نه په پیږي چې څه وکي تاغه خلکو ته تاسو یو توصيه وکي چې دوی څه وکي مهرباني وکړئ
د دې مهمه خبره دا ول دا چې په افغانستان کې متاسفانه خو قانونو کې خصوصا د 2000 کال نه په خو عادي مرینه یعنی مرینه د 10 شانه نه چې هغه مرزونه دی وقایوي او ورو هغه مرزونه دی تداوی ورو هغه مرزونه ډېر ساده مرزونه ولې دا چې د روغتیاي مرکز نه موږ له همیشه ځان لري ساتلی دا یا د ډاکټر سره مشورې کوي ورغلي یا د ډاکټر سره حتی تعلیمي موږ تاسو دی مالجی دی وقایي په برخه کې مشورې ترقي کوم شروط هم اهمیت ورنه کوار نشو ډېر ساده مرزونه هم سبب دي کېدای شي چې موږ تاسو د ژوند ته د ستونزې په کې نو ضرور دا چې په منطقه ته موږ تاسو په کلیو باندې کې په لوري منطقه کې هلمند زابل روزګان بدخشان په دوه ولایتو کې کور کې ناروغ پیدا کیږي خپل اداره چې دوی اوري روغتیاي مرکز ته راشي د څه ناروغي دي چې په اوله مرحله کې اراض علائم مثال په ډول سره یو څوک چې تا وای چې زه تنا اساسات لرم او د دې مقابل کې حد لګتو خو ولري لکتبه ولري یو د شپې کله کله خلی پرازی دغه د نری دند یعنی تبرکلوز د مرض هغه ابتدایي مرحله ده په چیرته د دغه مرحله کې د روغتیاي مرکز تلل نشي د ډاکټر سره مشوري ونوري او په کلیو باندې کې ځان خپل تدوي کی نو داسې مرزونه چې نری رند په افغانستان کې به خو خلک ډېر مملکه ولا په پټول نه لای کې ولدي وقایي وړم ده د تدوي وړم ده نو په ساهره مرحله کې چې دوی د روغتیاي ستونزو سره مخ کیږي زمونږ مشوره دا ده چې دوی باید روغتیاي مرکزو ته لاړ شي خوشبختانه له نیکه مرغه په افغانستان کې موږ تاسو اوس حتی په کلیو باندې کې یو شمیر کده کلینیکونو تعداد کم شوی ولې بیا هم په ولسوالۍ کې دوه درې مرکز شته نو هغه مرکزونه ته دی ورته په خپل روغتیاي سیستم د ډېر زیات اعتماد کې په افغانستان کې بلغه ستونزه چې موږ تاسو ګورو زموږ تاسو هیوادوال ډیر په همسایه ملکونو غونډي ملکونو ته تداوی لپاره ډیر دي هغه دوا چې په هیواد کې موجوده ده هغه خپل ډاکټر صاحب باندې ډیر اعتماد نه کوي روغتیاي کارکونکو باندې اعتماد نه کوي ډیر پیسې مصرفوي غونډي ملک ته او ستونزه سره ډیر مخ کیږي او بل اخر زموږ تاسو هغه اقتصادي اړخ نه چې وګورو 8000 به وګورو نو روغتیاي مرکز ته کټي چیرته ستونزه ډیر عادي مراجعه کول ورته ضرورت دي مراجعه وکړي د ډاکټر صاحب د مشورې مطابق چیرته وي هیڅ دوا نه ورکوله زه چې کله ډاکټر ومه زه چې کله ډاکټر هم روغتیاي مرکز کې ما ته به خلک راغله او ډیر ځات ما به اخر دوا نه ورکوله مشوره به نور کوله نو ناروغان به ډیر په شکل سره باندې خپه وته بلاخره ورسته بیا قلن ویتامین سی دی تور کوله
vale چې دوا باید حتمان ورکړسې
او د جنبي ځان لري نو دې د قلن د خپاکیږي نه د روغتیاي مرکز نه د دې فاصله نه اخلي څومره چې موږ تاسو د روغتیاي مرکز نه فاصله اخلو
بله
اما کومره مو صحت ځانمن کې څومره چې
د تاسو وخت مله موږ ته بخښه دا پتانا گرفتم بسیار بخشین بسیاری از مردمات در همینجا در امریکا زمانی که کرونا گرفتیم و دکتر تجویز میکرد که در خانه و در صورت درد و دوای درد میگرفتیم خب چیزایی بود که در خانه درست میکردیم چقدر میتونه که یک کمک کنم مثلا دوای خانگی که میگیم اینجا میگفتن که در وقت کرونا باید لیمو و مثلا زنجفیل
و یک
بخورن و برتان اثر میکن چقدر میتونه که در پولی ازی که مثلا دوا بر ما فایده برسانه این چیزای خانگی را در این مورد شما چی میگه؟
لکه مرس دست چه یونانی دوایی بازه
خدا کنه کمی واسانای ما شما به این نقطه بسیار جهت متوجه شما در دنیا بسیار گفت اون دست و گفت نیست 10% امراض در وقت و دوا داره 90% امراض بیخی یک تحقیق علمی 10% امراض ضرورت به دوا داره 90% دیگه یا ضرورت به ای داره که تعلیمات سی برشان داده شده خلاص یا ضرورت بیدارن این چیزا را که شما گفتین، مقاومت زیاد پایین است، چطور مقاومت زیاد ما تقویه کنیم، مایات چطور زیاد بگیریم. همین مایات زیاد گرفتن هم مقاومت زیاد ما را در مقابل یک تعداد امراض بلند میبره، ما تداوی میشیم. تداوی ضرورت ممانعشی همیشه این نیست که باید زود ما دوا را بگیریم، یا انتیبیوتیک بگیریم یا خدا نخواسته دوای دیگر را بگیریم. متاسفانه در دنیا، در تمام دنیا، خصوصا کشورهای رو به انکشاف، دوا بسیار منحصر و توزیع میشه. در آینده شاید همی مردم ها همی حاله مطلب شده که زیادترین 40% در امکانات خود برای دوا مصرف میکنه که یک ضرورت نیست. بگم ما شما امو دکتر صاحب اگر برای ما مشوره نیست که شما مایات زیاد بگیرین، این که در خانه باز مایات با شکل چای میخورین، مایات با شکل یک چیز دیگه میگیریم، دیگه میگیریم یا ویتامین سی را دو زیاد میندازیم یا لیمو را دو میندازیم یا شروع را پخته میکنیم، این چیزا را پخته میکنیم. این خوب است که همین چیز را که دکتر صاحب برای ما مشوره میتونی کار کنه. من وقتی که در بامیان کار میکردم متاسفانه دیدم که یک خانم برای ما بود که در خانه عملیات کرده بود، در خانه عملیات کرده بود و پرسان کردم که چطور شده. گفت ولی ما همشه را شد درد سرش آمد وقتی ولادت چه بودم، من کار گرفتم با کار در عملیات چه کردم، دمو روز ما شاک کردم. و حال در کشورهای دیگه این که مثال های افغانستان و بامیان و دایکندی و نورستان و زابل و روزدان ما شریک میکنیم، ما وجه از دی که همکارای ما که تعلیمات بسیار نیمه سیهی را دیده او را به جایی که ما برای داکتر برای مریض خود فایده برسانیم نقص میرسانیم. ولی شما ببینید در بامیان مثال دیگه را ما دیدیم که در داخل قبیله حیوانات در اونجا یک خانم عملیات کرده بود، میگفت فلکش میکشیدیم. اول داخل قبیله خانه در اونجا عملیات ولادت یکی گناهی که کلانه خاطر این مرگومیری مادران که زیاد میشه، دلیلش یکی از دلیلای اونش انتان است، مکروب است. و در جایی که مکروبی باشه در اونجا ولادت واری میکنی، خویی از نظر اسلام هم بیخی حرام است، از نظر تبابت هم مطلق حرام است. اما شما حالی کوشش کنین که مشوره طبیبا را، اگر طبیب برای ما مشوره میتا، دکتر همکارای سی برای ما مشوره میتا که در خانه از این چیزا استفاده کنیم، مواد غذایی را حتی برتان میگه، هیچ چیزایی را میگه که ضرورت به دوا نداره. ما مثال یک نفر کم خون میشه بعدش میگه پروتئین و ویتامین زیاد دیگه، پروتئین و ویتامین دینی مواد زیاد پیدا میشه از استفاده کنه، مو جزء طبیعی است. دیگر جا که خلاص کنیم 10% امراض در تمام دنیا ضرورت به دوای داره که دکتر بهشون میده، 90% دیگه یا از این فعالیت های فیزیکی ما کم و زیاد میشه یا مواد غذایی را میگیریم یا اهتمامات دیگه ایره که دکتر برای ما توصیه میکنه از استفاده میکنیم. این بسیار در صحت ما شما رول داره بازی.
دیر مننه محترم دکتر صاحب. محترم دکتر صاحب، بیا با هم راسو د کرونا و وضعیت چه پنری که د کرونا د ویروس وضعیت په څه ډول دی، او اکثره خلک چې په کرونا په وایروس اخته کیږي، محترم ډاکټر صاحب دوی ته چا د شکرې مریض لري لکه څنګه چې تاسو ویل او نور د زړه تکلیفونه لري، نو په دې خاطر باندې دوی ته د مرض ډیر قوي و په اصطلاح هغه نشو نشانې ډیر قوي وي، او کچیر اوس واکسینونو کچا لکه تاسو چې ویل ډیره سوې ده او موږ خپل ولیدل چې د واکسینونو کچا فوق العاده ډیره ده، نو ډاکټر صاحب هغه خلک چې په کرونا باندې شکرې ناروغي ولري او د کرونا په وایروس باندې اخته سي، ډیره په سطحي په داسې ساده ژبه تاسو ووایاست چې موږ اوریدونکي اکثره په لیرو پرتو سیمو کې یا په خپل په وطن کې په کرونا باندې اخته وي او د شکرې ناروغي هم لري، نو تاسو یې هغه توصیه ورته ورکړئ چې دوی څه وکړي.
درې عمده کارونه دي که اول دغه ناروغي لکه د شکر ناروغي، قلبي ناروغي یا مغز، حتی زیات تعداد هیوادوال متاسفانه په سرطانو اخته دي یا نور په خطرناک و طولانی مدت یعنی مزمن مرضونه ناروغي موږ ورته وایي چې ډېر وخت مریضان شوي، مریضي ډېر دوام کړی، دغه ناروغي ولري. دوی د اول کوشش وکړي چې روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، وغواړي چې د واکسین چانسي واکسینونه واخلي، ځکه که چېرته په دې مرض مصاب شي، چې دغه ناروغي چې موږ تاسو اشاره ورته کړله، دغه ناروغي د کرونا د مرض خطر زیاتوي. نو اول خو باید موږ تاسو د ټولو لومړی کوشش وکړو چې مصاب نشو، که مصاب شوم تاثیرات کم شي. واکسینونه مخکې موږ اشاره وکړله، واکسینونه مرض له منځه نه وړي، واکسینونه یو کار کوي چې موږ تاسو مصاب کیږو خطر کموي. نو دغه زموږ تاسو مشران خصوصا چې عمرونه دي او یا کلونه لوړي یا 15 کلونه لوړي، نو دا قلبي ناروغي او شکر او او دا نور ساري ناروغي چې تلاني مداخله تبرکلوز ولري زی دي باید کوشش وکړي چې اوله مرحله کې باید زیات روغتیاي مرکز ته مراجعه وکړي واکسین
او بل
مرحله کې
بله
او دا مرحله کې چې ډیره مهمه ده که چیرته مصاب شول او اعراض علائم زیات شول دوی باید سل په سل کوشش وکړي چې د بستر کې دوی لپاره باید روغتیاي مراکز ته مراجعه وکړي په افغانستان کې زی دي کورونا په دې تحقیقات کې دخیمه معموله ملینا چول دل هغه کسان چې دغه ناروغي درلودلې مصاب شوی زیو رختي مرکزونه مراجعه وکړي د رختي مرکزونه ویریدلی وو څومره چې موږ تاسو د رختي مرکزونه فاصله اخلو او نور خطرناک ناروغي ولرو د وضعیت مقاومت مو کمایي او واکسین هم نه کړای نو خدای نه خواسته موږ تاسو د ژوند د لمنځولو سبب کیږي نو باید کوشش وکړو چې د رختي مرکز ته مراجعه وکړو که مصاب شو ترڅو چې مصاب شوی نه باید واکسینونه تا توجه کو اخره مرحله
بله
چې هیڅ وخت کې د سې تاوینه استفاده ونه کو چې هغه تبابت نه وړاندې کړي مثال په ډول سره زه افغانستان کې لاړم یو کمانډان سره نیولې ما ویل چې دی کړی دي د سې دوا وره توخت لري انټي بیوټیک د یو خاړو او د یو شکور د تر وخت مو تاسو په یو کړیو باندې کې شکور ته وایو چې ډوډې دې دا ډاکو وای دا می ټول ډوډې خوړلې او دوا می خوړل نور خو ته کوم بس د مرګ حالت روان ده هغه دوا چې خوړلې هغه ټول غیر ضروري او هغه ته دوا او د دوی مقاومت راټټو دی وزيات دی وزيات مقاومت چې ټیټ ک خپل موږ تاسو کورونا خراب دی کورونا دومره خطرناک نه ده اولې هغه وخت ډیره خطرناک دی چې موږ تاسو لاس یا خپل جرأت کلا سوا یا واکسین ته مراجعه وکړو یا په وخت کې تداوی وکړو او یا زوم د څه وېرو چې د کوټې په کونج کې کینو وای چې بس هرڅه چې خدای کیږي خدای په خړې دی هغه کیږي نه خدای خو موږ تاسو ته منطق راکړی دا چې د ټول امکاناتو استفاده وکړه ته اسلام موږ ته وایي چې لکل دا ان دوا ان یعنی د هر داروخه کې فار ته دایښته نو که تداوی ته مراجعه وکړو موږ تاسو حتی موږ تاسو به خدای نه خواسته چې خپل مرګ کې لکه خدای چې ځان وژنه کې دومره وسره ګناه هم دوره لولي
ډاکټر صاحب از اگر بار بگردیم به همه بیماری کرونا که گزارش های زیاد در سطح جهان یعنی از جهان از کشورهای جهان به خصوص از هند بسیار زیاد ما همه انواع مختلف این ویروس داشتیم تفاوت های این انواعش یعنی همه از کرونا در چی از کدامش زیادتر خطرناک می باشد در وقتی که بود می گفتن که نوع دلتایش خطرناک از بازدگر بریانت آمد یک قسم آمد دکتر صاحب در بین مردم شیوش پیدا شد کدومش بیشتر زیاد خطرناک است یا کلش سطح ابتلا خب اگر از نگاه صحیح بر ما شما بگوین که کدومش بیشتر زیاد بر افراد متاثر میکنن و افراد از بین برد کدام نوش
بسیار موضوع مهم است اگر یادتان باشه وقتی که واکسن کرونا در هر کشور پیدا شد بازم نام از سر شما اگر در هند پیدا شد نوی هندی برشان میگفت در انگلستان که پیدا شد باز نوی انگلستانی برشان گفت باز پسان سازمان سی جهان یک تصمیم بسیار عمده را گرفت مهم را گرفت و گفت که اگر ما همی ویروس نوی کرونا در هر کشور پیدا میشه نام کشور را برشان میمانیم برای یک رقم صدمه میشه از امو مردم بازردن زیاد میشه مثل که این مرض ما به دنیا آورده باشیم از امو خاطر باز نام دلتا و الفا و ایگفار ما نام اندیش دلتا من و امو تحقیقاتی که شده خطرناکترینش امی دلتاست ولی این به این معنی نیست که انواع دیگهشان خطرناک نیست انواع دیگهشان هم خطرناک است اگر ما به وقایه و تداوی و با واکسین مراجعه نکنیم اگر با واکسین مراجعه کنیم بسیار عمدهش زمین تمام انواعی را که ما شما میبینیم به شمول الفا و دلتا و انواعی که در انگلستان پیدا شده بود اونمو هم سبب مرگ و میرشان پایین میه در صورتی که ما واکسین استفاده کنیم ما چیزشان مرگ و میر که پایین بیاین خطرش کم میشه دیگه ما برای کلگی ما شما ضرورت هست اگر در افغانستان باشیم یا در کشورهای اروپایی در جای دیگه باشیم ما واکسین باید بگیریم متاسفانه معلومات ناقص بین مردم حتی بین سطور سیهی در شورای بسیار پیشرفته هم بعضی وقت بسرا پیش میره میگه این پانوز معلوم نیست شاید یک موضوع سیاسی باشه هیچ موضوع سیاسی نیست همین روز که من سوالای شما را جواب میتونم من در یک مرکز تحقیقاتی پانتونی کمبریج انگلستان هستم و امروز هم سر از این بحث نشد که چطور شوه که حتی در بین کشورهای روبه انکشاف و پیشرفته پانوز هم امو هدف را که برای رسیدن به هدف تطبیق واکسین تعیین شده بود نشده متاسفانه، نه در امریکا شده، نه در انگلستان شده، نه در کشورهای دیگه شده. حال از کدام شیوه‌های دیگه استفاده کنیم که قناعت مردم ما بلند ببریم تا سطح پوشش واکسین بلند ببره؟ تا وقتی که سطح پوشش واکسین ما بلند نبریم، هم سبب مرگ میشه و هم نوع نو تولید میشه. نو بسیار ممتاز که برای هموطنان خود، برای شنونده خود میگم بگم که نوع نو چی وقت پیدا میشه. سه دلیل ممتاز که نوع نو چی وقت پیدا میشه. به هر اندازه که ما از اهتمامات وقایوی استفاده نکنیم، شانس میتیم برای ازی که ویروس با آسانی انتشار پیدا کنه. وقتی که ویروس با آسانی انتشار پیدا میکنه، همقدر چانس انکشاف ویروس و تمی جایش جنیتیکی که ما میگیم، یعنی شکل جنیتیکی ویروس تغییر میخوره. و به هر اندازه که ما سطح پوشش واکسین بلند میبریم، اهتمامات وقایوی را ما تطبیق میکنیم، به مو اندازه شرایط انتقال ویروس را پایین میاریم و چانس به وجود آمدن نوع جدید کرونا را کم میسازیم. امروزی که درباره افغانستان بحث شد، بسیار جالب بوده، بسیار جالب بوده. در افغانستان بحث شد، میگه در افغانستان ما نه مرکز تداوی دقیق حالی داریم، نه تشخیص داریم. احتمال از این زیاد است که به شمول افغانستان و کشورهای دیگه که سطح پوشش واکسینش پایین است، مرکز می امکانات تشخیص تداوی کم است، شاید در اونجا چانس به وجود آمدن ورانی انواع جدید ویروس زیاد شوه. و هر اندازه که با ویروس جدید نو زیاد میشه، با مو اندازه مو باشنده مملکت بسیار جد داره میشه، در سبب مرگ میره میشه.
بله.
ما شما میدیا مسئولیت ازیر داریم که اول برای کلگی اگر دکتر باشه
بله.
مشکل پیدا کرده، معلومات درست نگرفته، برای دکتر چه بگویم که کرونا مرض ویروسی و این سبب مرگ میشه. ما شما تعداد هم چیزم مرگ میرم در سطح تمام دنیا دیدیم و مشکلات در سطح شاپخانه دیدیم که تمام سکتورسی تمام دنیا را زانو داره.
بله.
شما بگید که مردم زیاد همکاری نکرد، به هر اندازه که مردم همکاری کنن سبب کاهش مرگ و میر و انتشار ویروس میشه.
محترم دکتر صاحب، پرون وروستی درې دقیقې پاتې دي، نو یو پوښتنه به درڅخه وکم چې هغه تاسو په افغانستان کې، یعنی د اوسنۍ حالات کې او په خوانی حالات کې هم، موږ دکتر ته خاص پر لیرو پروتو سیمه کې دغه نسوي کولای لاسرسي مو نه درلودي، نو تاسو څنګه د یو دکتر په صفات باندې از موږ به هغه خلکو ته چې دوی په کورونا کې د شکرې په ناروغي باندې اخته دي، دوی د څه ډول غذا او څخه استفاده وکړي؟ په ساده ډول چې دوی څه شی وخوري چې په اصطلاح په شکرې باندې اخته نه شي، او کچیرې اخته وي دوی باید څه وکړي؟ په لاندې ډول دوی دقیق وخت لرو نور
دریوم دا پیغامونه. اول خو دا چې زموږ تاسو هیوادوال فزیکی فعالیتونه یو اندازه باید زیات کړي. هغه د عمر په زیاتېدو سره خو څنګه هیوادوال چې وزن زیاته او دوی په کورنۍ کې، یعنی په یا مور او پلار یا څوک نورم په خوب شکر نه اخته شوی، خدای نه خوسته ژوند الله تعالی کړی، د دوی خلکو د لپاره باید دوی په منظم ډول سره هغه ځای کې چې روغتیایي مراکز دي په افغانستان کې خوشبختانه ډیر نیک مرغه چې موږ تاسو ګورو په ټول افغانستان کې په ولسوالۍ کې د شکر د تشخیص او د تداوی مراکز شته. دوی باید په منظم ډول سره تلل شي. دریم باید په فریض کې ډیر احتیاط وکړي، یعنی ډیر خواږه خواړه و نه خوري، حتی د ډیرو غوړو څخه هم جلوګیری وکړي، او په منظم ډول سره که ډاکټر بل فرض دوا ورکړي هغه دوا منظم ډول سره وخوري. نو تاسو په افغانستان کې ولیدل، حتی د سیاسيون هم په سیاستمدارانو کې هم د تبرکلوز یو رهبران یو د رهبرانو د تبرکلوز نه مړ شو، بل د موږ تاسو متاسفانه د مشرانو سیاسي مشرانو د شکر نه مړ شو. دلیل دا و چې هغوی نه په منظم ډول سره امکانات بدل په منظم ډول سره روغتیایي مرکز ته نه، او روغتیایي مرکز ته وته چې ډاکټر به کومه دوا ورته توصیه کړل، درملنه توصیه کړل، لږ نه به استفاده نه کول، او بل فزیکی فعالیت، وزن کنټرول، او هغه غذایی مواد چې شکر مرض زیاتېدو سبب کېږي، چې خواړه چې خواږه دي او یا په بعضي وختونو کې غوړ دي، په دغو مرحلو کې باید ډیره زیات توجه وشي. دا ټول د زنجیر غوندې ده،
خو
چېرته د زنجیر ټولو حلقو ته توجه وشي، اخر زموږ تاسو دا زنجیر به ډیر قوي وي، هم وقایه کېږي، هم د مرض د انتشار نه جلوګیری کېږي. یو که چېرته د زنجیر یوه حلقه هم ضعیفه شي، بیا به موږ تاسو ونشته توانېدلی چې خپل وضعیت د شکر که چېرته په مصب شوي که شکر د ناروغۍ نه خطر یې راکم.
تشکر دکتر صاحب بازی که شما در برنامه امروی ما برای یک ساعت بودین. جهان سپاس و این معلومات امروی شنونده ها شریک ساختن. تشکری میکنیم از شما.
در من انست است محترم آوریدون که در خبرونه به هم دیزای پای تا ورسیده از مشق پرونی دوام.